تر ډیره بریده پورې خلک هم نه غواړي چې هغه اشخاص په دولت کې ووځي. اما دا چې دوی څنګه توانېږي چې دا خلک یوازې کابل مسله به ممکن طالبانو دایوي چې دوی یوازې کابل ته راوغړي، اما مقاومت زیاده شی نه ورسره مني، ځکه هغه په لومړي سر کې هم دا غوښتنه وه چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې. د دې ناستې وروسته د ښاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیزو رسنیو باندې راغلې، یا ځینې لیکنې دي هغه یا ټویټونه راغله چې یغه هم د همه شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې نوی نوم ورکړی دی په دولت کې شامل دوه غوښتنه وکړه. یعنې په ټوله کې د دې کې جګړه وه، د دې کې اوسنی مقاومت دی، هغه تل اوس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم دپاره یا د سیاسي امتیازات دپاره بله هېڅ مسله نه وه. هغه ادعاوې چې دی ظاهرا کوي چې طالبان په وړاندې جنګیږي او خپلواکي او ازادي او افغانیت دا مسایل نشته، اما دا چې دوی به طالبان به څومره وتوانېږي چې دوی ته په لوړه کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي، زه فکر نه کوم چې طالبان اوس دې ته اماده وشي. خو ځینې کسان چې د پیژندل شوي چهرې نه دي، لکه د تورن اسماعیل خان وراره چې په ایران کې د ډیپلوماټ په صفت باندې هلته و، معنی خبرونه داسې خپاره شول. ځینې نور اشخاص په دولت کې یا په ځانګړې توګه په سفارتونو کې چې هغه نه دي پیژندل شوي چهرې وي او نه هم ډېر زیات عکس العملونه راوپاروي، ممکن طالبان دې ته امادګي وښيي او په دې باندې بحث هم سوي چې دا خلک په دولت کې دننه په ځانګړي توګه د بهرنیو چارو وزارت تشکیلاتو کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي. اما په لویه کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل شوي چهرې چې په تېرو شلو کلونو کې هم په ټولو اقتصادي، سیاسي او نظامي امتیازاتو باندې خیر اچولې وه او اوس هم دا هڅه کوي، زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته امادګي وښيي چې دې ته ځای ورکړي. ځکه دا مشمول حد تعریف هم دانش کړي چې یوازې همدغه خلک چې پخوا هم په دولت کې ونن هم په دولت کې د افغانستان هم شمول دولت دی، نه دا مشمول تعریف بیل دی. په هغه کې د میرمنو ځای همدارنګه د هغه کسانو ځای چې هغه د افغانستان اوسیدونکي دي، اما د طرفه دي دغه سي بد بیکګراوند نه لري لکه دا خلک چې لري، هغه باید په دولت کې یو سیاسي ساختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي د اوسني سیاسي ساختار څخه ډېر زیات متفاوت وي. هغه د هم شمول تعریف دی.
مننه استاد صاحب. همدر صاحب، د افغانستان او د ایران ترمنځ یو لانجه چې په تیرو دوه لسیزو کې بیا بیا هم یاده شوې ده، خصوصا په تیرو لسو کلونو کې، هغه د اوبو مسله ده. څه رقم کېدای شي چې د سوی ډیپلوماسي رامنځته شي چې دغه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ حل شي؟
ګوره، دا اوس موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته، زما فکر لار فکر کوم چې په دې بحث کې په دې باندې بحث ونه شو. تقریبا و داسې مسائل دي چې ایران د افغانستان سره حل کول غواړي یا دوی په دې باندې بحثونه کوي. یو دغه د اوبو مسله ده چې تاسو دې ته یادونه وکړه، دې ته به ورسره راسم زه به د سیلند لیست ته وایم. یو د اوبو مسله ده، د سلما بند چې جوړ شو او په خاني ولسمشر چې ویلي چې د افغانستان او بدو د ایران تیل د ایران کې اکثر عمل نه درلود، او طریقې ورسره کومې وبې چې افغانستان کې مهار شولې، التاسستان او بلوچستان او زاهدان او کوم زاینو کې چې کوم ستونزې دوی تر امزه شولې، کوم وچکالي ال تراغله، نو دوی د مشکل سره مخ شول. بل مسله د داعش مسله ده، په دې باندې دوی هر یو اندېخنه ده، دوی د فار د کډوالو مسله ده، د شیعه مذهب مسله ده، د جعفری فیص مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړل شي، او د ترانزیت او تجارت مسله ده، د امریکا سره د مخالفت مسله ده. دوی نه پوهیږي چې طالبانو راتلونکي اقدام څه دی، دوی د امریکا سره تړون وکړ، آیا پراتونکو کې به شلکا دوی د امریکا سره جنگ کړي دی، ام مخالف به ور سره پاتې کیږي که به موافق ور سره پاتې کیږي. او بل مسله چې د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دی مثلا دوستان یو یا یو دلکې جوړ کړي و د فاطمینو په نامه باندې، ځینې رهبران یې په افغانستان کې روزلي وغوې ته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې، نو دوغه توانډ ورکول دي. اوس برا شو د اوبو مسله سره ګوري، د اوبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتی ده، او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی وو او پمدغه تور باندې موسی شفیق بیا چې دا هغه خپل ژوند له لاس ورکړي، ځینی خلک وایي چې دا لوی خیانت وکړ په افغانستان کې. نو د موسی شفیق او ځینی نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه ورسته صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډي سره به دا مسایل موږ حل کړو، لیکن دا سی حل شو ولا چې تریغي ورسته بیا دا مشکلات زیات شو. افغانستان کې جنگ شو، افغانستان وب هغه ته روان وي، نو دوی خو به اوس دا غوښتنه کوي چې د ډیم چې جوړ شو دی د سلما هغه کافي اندازه وب چې مخ کې ایران ته ورتللې اوس نو ورزي، نو دوی اندېښنه خو به دا وي، او د دې ترڅنګ د نور اندېښنې هم شته.
همدرد صاحب مننه تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه پدی باندې باسو کو دی آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو. آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره وسم همدوم رحمت لري ځکه چې د سوریه جګړې خو یو څه سړې شوې دي؟
ګورې د سوریه جګړه په لشکره چې دا جګړې سړې شوې دي اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا به ورته ویل د هیوادونو لپاره هغه دا دي چې په سیمه کې نیابتي جګړې زیاتې ولري. هغه د راتلونکي لپاره د هر مهال د وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هیوادونه خپله ګټه وکاروي. د فاطمینو برخه یا د سپای پاسداران په چوکا کې د پوتس کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مخکې سلیماني کو اوس بیا د غذای ناسې خانې دا په لوړه کچه باندې په نړیوالو هغه لیستونو کې دی چې یو ډول ترهګر په صفت باندې پیژندل کیږي. دا چې اوس په سوریه کې جګړې اوس کمې شوې دي همدارنګه په افغانستان کې په بشپړه توګه د نیابتي جګړو ډلګۍ له منځه تللې دي، یعنی هغه نفوس چې د سیمې هیوادونو درلود تر ترکیې پورې مثلا د طالبانو د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستانه فرات او همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران لیدې ځای ولاړل. همدارنګه د شیعه مذهب له ادرسه د سیاسي تمثيل کوونکي مشران کغه شغله مارکیټ وکونو مشران د افغانستان ولاړل. د دې سره د سیمې د هیوادونو نیابتي جګړې چې دلې هم یا هغه شی ضعیف شي په افغانستان کې، اما ایران به وغواړي، ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو دلګي فعال وساتي.
همدار صاحب تاسو چې دایشته اشاره وکړه د اگست له 15 راورسه چې طالبان واکمنان شوي دي، په پیل کې دایش ځینې خونړي بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په روسي کې چورته ګورو د دایش حملې په افغانستان کې کمې شوې دي. آیا بیا هم دایش د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟ زه
فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغه سیو غواخ په وړاندې نخمن وي، لیکن دغه غواخ د طالبانو پر اتاک سره مکمل د فکر کوم چې لمانځت للی دی. او دغه ورستی بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول زه فکر کوم چې هغه اخیری زور وو. تر دې وروسته هم ټاکټوکه وو کې، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول مثلا د کابل په غرب کې چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په قندوز او خندار کې وکړه، زه فکر کوم په هغه کچه به نه وي، ځکه زه طالبانو تر یو حده پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې تر یو حده پورې ځپلې ده. او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حده پورې مطمئن دی، لیکن په اندېښنه کې به وي که دا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وي چې راتلونکی به دوی سره څه کېږي. خو تر ټولو نه مهمه مسله چې ده د طالبانو د امریکا روابط ته اړیکه ده. ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ د په ایران کې کوم اوسنی سفیر چې د امیر خان متقی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو د خبری کانفرنس ورکړ. ګوره په پاکستان کې هم دغه پټ سفیر شته دی، په چین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي، لیکن دومره ښکار نه ولکه په ایران کې چې راغی مطبوعاتي کانفرنس ورکړ. نو په دې اساس باندې ایران تر یو حده پورې کوشش کوي چې د طالبانو حمایت لزان سره ولري، او معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه سره هم ده.
د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په تیرو څو میاشتو کې یعنی د طالبانو د تر واکمنې دور او وروسته امریکا نږدې 800 میلیونه ډالر مرستې بشري مرستې له افغانانو سره کړې دي. آیا دا ممکنه ده چې د په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټې سره بدل کړي او د دې له خطره چې ایران خوشاله کی امریکا ته شا کړي؟
زه فکر کوم دا به لوی تیروتنه وي، ځکه د ایران چې دی او پاکستان او ځینې نور هیوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان هغوی تر ډېره حده پورې داسې زیګزاګ سیاست لري، یوه ورځ په یو فکر کې، بله ورځ په بل فکر کې. لیکن موږ امریکا داسې وو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وو ځینې غلطۍ درلودلې، لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبرځواک دی. د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ډېرې ناوړه پایلې ولري.
مننه همدرد صاحب. آزاد صاحب همدا پوښتنه کوي، بحث روسیو ته رسیدلی یو کله تاسو هم وکړم کله چې امریکا وویل چې پوځیان باسم ناټو او ټول متحدانو یې له افغانستان په شیس پکې کړی یعنی دا نړۍ په امریکا پسې روانه شوه آیا ممکن ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابدې کړي
کابو میاشونی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت موین شاغلی افغانستانی په ځغرنده دا وایي او ډېر ښکاره وایي چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان ته راوګرځي دا په دې معنی چې دوی په هیڅ عنوان نه غواړي او دا د سیاسي کوم ساختار چې دی د دې زغمو توان نه لري چې متحده ایالاتونه د ایران یا د بل هر هیواد سره چې وي هغه کې یعنی له توجه دې وغورځول شي نه زه فکر نه کوم چې طالبان دې دا کار وکړي ایران ته د متحده ایالاتونو په وړاندې کې پر تل کو خورا ډېر ضعیف دی لکه تاسو خپل خبره کې یادونه وکړه چې $800 million مرسته تر اوسه د افغان ولس سره د دې بشري ناورین د مخنیوي لپاره سوې ده همدارنګه پرون نوړم اورزم د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته چې وسله په هغه کې د افغانستان د خوسنی وضعیت د کنټرول یا د ناورین د مخنیوي لپاره د $15 million د مرستو غوښتنه وسله چې ملګري ملتونه به له شکه د متحده ایالاتونو تر نفوذ لاندې دي او متحده ایالاتونو شاوخوا 80% د ملګرو ملتونو هغه فنډ چې د یغد نیشن چې هیوادونه کوي یا هغه اقتصادي مرسته چې د ملګرو ملتونو سره کېږي هغه 80% د متحده ایالاتونو دي یعنی ښکاره خبره ده چې متحده ایالاتونو پر ملګرو ملتونو نفوذ لري او ملګرو ملتونو د متحده ایالاتونو د اعتماد ترلاسه کولو پرته د ملوي پریکړې غوښتنې نشي کولای چې $15 million د یو هیواد سره مرسته وشي د هیواد ولس سره نو دا ټول هغه مسائل دي چې ایران هیڅ کله نشي کولای چې د متحده ایالاتونو ځایناستی شي
ډیره مننه آزاد صاحب او همدار صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر اخیره سره برخه واخیسته له اوریدونکو اجازه غواړم تر بلې خبرونه مو